ستړي مشي د هلوی خبرونه کې تاسو قربانه منځه شهید تاسو هر کله وایم نن په خبرونه کې د اسرائیل او ایران ترمنځ د ممکنه زیاتیدونکو تاریخوالی په اړه غږیږو. ایران او اسرائیل دواړو په داسې حال کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې یو او بل د وروستي وژونکو بریدونو له کبله په کلاکه وغندي. امنیت شورا په سیمه کې د آرامي غوښتنه کړې ده ځکه چې د جګړې د پراخېدو اندېښنه یې ښکاره کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي امیر سعید ایروانی په تهران کې د حماس د مشر اسماعیل هانیه تر وژنې وروسته د چهارشنبه شروع په ورځ چې تیر ورځ د امنیت شورا یوې بیړنۍ غونډې ته ویلي دي چې امنیت شورا باید سمدستي ګامونه واخلي او اسرائیل سره د دې تیری حساب وکړي. هغوی ویلي دي چې په دې کې پر بندیزونو لګولو او نورو اقداماتو باندې غور کول شامل دي چې د اسرائیل او نورو سرغړونو د مخنیوي لپاره ضروری دي او دا اشاره باید ورکړ شي چې نړیوال ټولنه به د اسرائیل ناوړه اقدامات ونزغمي. ایران او حماس دواړه پر اسرائیل تور پوری کوي چې د ایران د نوی صدر مسعود پزشکان د سوګند مراسمو ته د حماس په ورغلي مشر اسماعیل هانیه باندې هوایی برید کړی دی او ژلې دی. اسرائیل تر اوسه د حماس سیاسي دفتر پر مشر باندې د برید ذمہواری نه منلې. خو د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د اسماعیل هانیه د نوم اخیستو بغیر یو بیان کې ویلي دی چې اسرائیل په تیرو څو ورځو کې د حماس او حزب الله د ایران نام لاتړي پراکسیز ته کلک تاوان اړولی دی. د ساتونو تیرېدو باوجود ایران تر اوسه پورې دغه پیښې تفصیلات نه دي شریک کړي او نه دي ورکړي. اسماعیل هانیه چې په کوم ځای کې په هدف شوی نه خو د هغه ځای کوم عکس او نو ویډیو مخې ته راغلی ده. په همدې مسلې باندې غږی ګو د دې قانوني اړخونه به هم ګورو. نو هیله لرو چې د خبرونې تر پایه را سره مل وسئ. زموږ سره به څېړونکي هم راځي او په دغه موضوع به ستاسو سره څېړنې شاملو. د ملتیامو مننه کوم چې را سره ملګری شو یاس په خبرونه کې او زوبه د موضوع ولوري تر کې څنګه چې متاسفه وړاندې یادونه وکړه. د اسرائیل او ایران ترمنځ به داسې امکانات ښکاری او اندېښنې خي نړیوال چې کېدای شي تاوتریخوالی زیات شي او خپل وروستي پرمختګونه چې شوې دي د تیرې ورځې راهسې نو په هغه باندې به هم غواړو چې بحث ولرو. زموږ سره ملګری شوی دی زموږ سیډونکو جهانگیر خټک صاحب. سړی مو شي په خیر راغلی خټک صاحب خبرونه ته
ډیره مننه ابو نزه صاحب. تاسو ته کوم کورېزم په تم سلام نه احترام ده.
وعلیکم السلام خټک صاحب. ک په وروستي پرمختګونو لومړی خو وغږی ګو په ایران کې اسماعیل هانیه ووجل شو او له هغه وروسته تر داده ما سه پرمختګونه چې چټک پرمختګونه دي مخې ته راغلي دي.
وني ډیر سره واندی هر طرف ته چې کمزنه خبرونه را روان دي. نو هغه امریکا دا نو د امریکای خارجه چارو وزیر ټونی بلینکن یو څو ساعت اول یو خبری کانفرنس کې دا وینا کړی دا چې پکار د چپدیسی ما کې فوري توګه باندې اور بند وشي. یعنی اسرائیل او حماس ترمنځ د اور بند وشي ځکه چې دا واحد لار د کم په نتیجه کې دلته ټول او صوبات فضا جوړې دي شي. بیا ورسره د امریکای کې دنه او امریکای نه بهر اسرائیل دنه او اسرائیل نه بهر او په نړۍ کې او پورا منځني ختیځ کې هر چرته وير یو اندېخنه هر تیر سات زیاتیږي. هغه سدي د جنگ د لوی جنگ هغه جنگ چې کم نه نړۍ دا همیشه نه دا وير ښکارا کوله چې دلته کدا حالات خراب شولو کدا جنگ ایثار نکړل شولو نو دلته کې یو لوی جنگ جوړې دی شي. اوس چې څنګه تاسو ذکر وکړلو چې کایو طرف ته په بیروت کې لبنان کې یو اسرائیلی برید کې دا حزب الله یو مشر یو لوی لیډر فواد شکری خپل ژوند وبیللو، نو بل طرف ته په تهران کې اسماعیل هانیه په یو برید کې خپل ژوند وبیللو. هغه نه پس د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په نیویارک کې کوم ځای ناشتم، دلته یو بیړنۍ غونډه پرونی وکړله چې کم کې چې کم خبره ترې وې، نو هغه ما په خیال کاذو په یو لفظ کې وایم نو اسم نه و، ځکه چې هغه ته هر چا خپل رائے ورکړله، چې کم کې امریکا هم شامل او برطانیا هم شامل او سویټزرلینډ هم شامل او فلسطین چې کم نمائنده دی هغه هم شامل او ایران هم شامل او اسرائیل هم شامل او نور ډېر هیوادونه پکې، چې چال تخپلې اندېښنې ښکاره کړلې. هر چا دا وینا وا چې دلته کې د پکار د جنگ طرف ته دا سیمه بوت للې نشي. بیا ورسره چې کم نن په پورا امریکایي او نړیواله میډیا کې یو خبر په هغه کې د شې سرخو کې دی، هغه د اسرائیل د طرفه نن دا داوا کړل شوې ده چې هغه نن تقریبا دوا هفته اول یا دوا اونې اول په غزا خان یونس خار کې په یو برث کې محمد دایف چې کم القاسم بریګیډ مشرو یا مشر دې مقتدا پتنشته دی، هغه اسرائیل وای چې مونږه وجلې دي. اوس محمد دایف وجنې چې کم اعلان دی هغه یو ډیر داسې وخت را روان دی چې کم باندې ډیر فول نو چتیږي، خو یو چې کم عام رائے دا هغه دادا چې ښکاری ده چې کدا واقعي سره اسرائیل وجلې ده، که چې حماس ته طرفه د دې تصدیق نه دي شوی تر اوسه پورې، خو کدا هغه وجلې مینو دا اعلان هغه کم ورځې د پاره پیښو، نن د دې جنگ درې سوا ورځې پورې کیږي لګیا دي. نو په دې حوالہ او د دې تا ډېر خلک سیاست هم وایي چې کدي شي چې چونکی د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ډېر سیاسي فشار لاندې دي، نو هغه غوښتل چې خپل کام ته دا وایي چې موږ سره کامیابی ترلاسه کړې ده. او بیا یو بل خبر ده دا چې د امریکایي میډیا کې اوس دا خبرونه را روان دي، زه به د نیویارک ټایمز یو خبر ذکر وکم چې کم کې هغه دا وای چې دا ایران چې کم رهبر دی چې کم تغیر رهبر وای علي خامنائی، هغه خپل ځواکونو ته دا حکم ورکړی دی چې تاسو په اسرائیل باندې براه راست بریدو کوي. نیویارک ټایمز دا داوا ده چې هغه چې کم ایرانی واکمنو سره خبرې ترې کړې دي، نو هغه دا وای چې دا برید به براه راست راځي او په دوو ځایونو باندې راتلی شي، یو په تلویب باندې او دویم په حیفا چې کم یو هغه بندر دی په هغه باندې، یعنی اسرائیل یو بندر دی په هغه باندې دا برید راتلی شي. ورسره دا چې ایرانی چارواکو نیویارک ټایمز ته دا ویلي دي چې دا برید با هغه داسې ځایونو کې کوي چې کم ته وایي سویلین پاپولیشن، یعنی عام خلک هلته نه اوسیږي چې سویلین کیجوالټیز کم وي، خو دا برید نیویارک ټایمز دا وینا ده چې را روان دي. نو په دې پوره سیمه کې دا یو جنگی کیفیت نه دی بلکې جنگ په دهانه دا پوره منځنۍ ختیځ ولاړ دی دا وخت.
بالکل، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله چې دا داسې امکان شته او د نیویارک ټایمز دا آرټیکل ما هم ولوستو څو شی به ورس مخکې، خو که په دې باندې وغږیږو چې تاسو د سیمې حالات یو څه واضح کړله، خو خپل دغه ورستي ګامونه چې اخیستل شوې دي، دغه پیښې چې شوې دي، د دې اغیزې په سیمې کې پر روانې جګړې باندې څومره جدي ښکاری تاسو ته؟
ډیر درنه ګوري، هر چرته چې کلا داسې تخنیکی نو هغه د دې جنگ خو د کورنۍ عوامل هم دي، بهرنۍ عوامل هم دي، یعنی د اسرائیل کورنۍ عوامل. کورنۍ عوامل څه دي؟ چې الته کې یو جګړه روانه ده، بیا بیرونی عوامل دا دي چې ګوري لبنان او د اسرائیل چې کومه پوله ده الته کې یو جنگ روان دی، باقاعده جنگ نه دی، نه حزب الله دا وایي چې دا باقاعده جنگ دی، نه اسرائیل دا مانی چې دا باقاعده جنگ دی. او اسرائیل هم وایي چې موږ بالکل تیار یو. پرون دا اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو خپل کام سره وینام کړی و چې کوم مقصد هم د کوچ درې سو ورځې پوره کېدلې، او ماته دا ښکاری چې هغه خپل کارکردګي هودله. او دا تاسو وګورئ چې دا پیښه نشوې دي، لکه کا فواز شکری شولو یا اسماعیل هانیه شولو، د دې وجنو چې کم خبرونه دي هغه هم دا د 300 ورځو پر کېدون اول راغلی دي. او دا چې چونکه حماس اوس موجود دي، چونکه تر اوسه پورې بنجامین نتانیاهو دا پورا خبره نه ده کړې چې یعنی مونږه دا کامیابی سره حماس ختم کړی دی، حماس موجود دی او په دې سیمه کې البته دا اور دی چوي دی. نو تاسو چې کله وایي چې د دې اثر د ما په خیال کدا کیسه نور خوره شو لکه ایران واقعي سره دا خبرونه رښتیا ای چې ایران به جواب ورکوي چې کم علي خامنائی لفظ استعمال کړي ټکه استعمال کړي چې مونږ به اسرائیل ته سزا ورکو. آیا دا سزا به یو ځل بیا څنګه اپریل په میاشت کې اسرائیل ایران په اسرائیل باندې 300 نه زیات ډرون او دا میزایل یا توغندو په ذریعہ برت کړي، آیا مکه شانته بوي یا په دې سیمه کې دا ایران چې کم ملیشیاز دي چې کم تا پراکسی ملیشیاز وای یا اکسس اف ریزیسټنس ایران ورته وای هغه د طرفه به بریدونه کیږي، دغه چې خبرونه دادي چې ممکنه توګه باندې دا یو کوارډینیټډ اٹیک هم کېدې شي، یعنی یو مشترکه برید هم کېدې شي په اسرائیل باندې چې کم کې ایران برای راس برخه اخلي، حزب الله د لبنان نه برخه اخلي، چې کم لک تر لګه 15 هغه وسلواله ډلې چې کم ایران مرګرتیا کوي په عراق کې هغه چونکه د حایفه چې کم دی التا کا اولم برید شوی نو هغه عراق نه شوی، نو آیا هغه عراق نه برید پکیږي لګیا دی؟ او بیا حوثیان چې کم په یمن کې ناس دی او یو داسې ځای کې ناس دی چې کم نړیوال تجارت د پر ډیر زیات مهم دی، که التا کې جنگی کیفیت نور هم زیاتیږي، که التا دا بریدونه نور هم زیاتیږي، که التا نور چې کم شپینګ لین ته کم توي مال بردارې جازونو چې کم په لار تیریږي که هغه بند شي چې کم اوس هم تقریبا التا چې کم ټرافیک دی هغه تقریبا 50% کم شوی دی، نو آیا د سره با په نړیوال تجارت څومره فرق پریوزي؟ ډیر دربه پریوزي دا په پوره سیمه کې نور هوادونه چې کم کې زه د عرب هوادونو نوم باخلم. ګوري نن چې کم خبر راغله دی هغه دادې چې سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان محمود عباس چې کم د فلسطینی اتھارټي مشر دی صدر دی هغه ته بلنه ورکړې چې ته ریاض تراشه دغه چې الته مونږ هم خبرې کوو. نو یو سفارتي کوششونه روان دي، امریکای حساسه ده چې ایران جواب ورنکي او دا جنگ خور نشي خو خطر ډیره زیاته
خټک سه خبرې بکو په دې مسلې باندې. خو تیر ورځ د خالد الګندی سره چې د منځنی ختی سړنی زیداری یو چیډونکې دی د هغه سره مخبري وکړلې او په همدې مسلې باندې مو ورڅخه ځینی پوښتنې لرلې، یو دا چې د امریکای رول ته څنګه ګوري د اسرائیل او د حماس ترمنځ پښخړی کې او د غوروستي پیخبا سمره په سیمه باندې غیزه لري، نو د هغه ځوابونه مراخستي دی هغه په ګډه سره واورو بیا بغواړو په ماغه باندې بحث هم ولرو. نو لومړی پښتنه شکوم ما ورڅخه کړي و هم د امریکای د رول په تړه و چې سمره توانې دلې د چې دغه کانفلیکټ لکه تر کنټرول لاندې وساتي، نو خالد الګندی داسې ځواب مو ته ویله.
Well, I think it's impossible to overstate what the seriousness of this development. It's probably the single biggest.
زما په فکر دا تازه پیښه د رزبندې هسه یا کوششونه د منځ وړل یا ورتلوي زیان رسول دي، او دا پیښه مونږ یو سیمایي جګړه ته دومره نږدې کوي چې مونږ ورته په خوا نه یو نږدې شوی. د اسرائیل له خوا لومړی په بیروت کې د حزب الله د مشر وجنه او بیا په تهران کې د حماس سیاسي مشر وجنه داسې ښکاری چې په هر اړخ جنگ ته لمن وهل دي.
په دویمه پوښتنه کې د امریکای پر رول باندې الګاندی غږېدلې ده، دا به هم واورو او بیا به بحث ته دوام ورکوو.
The US role has not been an especially constructive one. The US has been frustrated at every stage. It thought that the war would end many months ago. It had hoped that the war would end.
پر روانه جګړه کې د امریکا کردار په مثبت اړخ نه دی. امریکا په خپل هم سو واره تنگ شوی، سو واره د جګړې د ختمولو هڅه وکړه. د بایدن انتظامی سو ځلې سره کرخ هم راخکړي چې اسرائیل دغه په شا وغورځولې. امریکا په دې کې هم کامیاب نشو چې د اسرائیل د جنگ لار بدل کړي، که هغه لوګه د جنگ د الی په توګه کارول کولو مخنیول او یا په جګړه کې د عام خلکو د وجنو مخنیول. خو یو کار چې امریکا غنی چې دوی کړي هغه په دغه سیمه کې د یوې لوی جګړې مخنیولې. خو اوس موږ دغه جګړې ته ډیر نږدې شو یو او کچاري د دې مخنیوي ونشي نو امریکا په کې د ځان خپل کې د حمله دي شي او دغه مخنیول لپاره به امریکا له پکار وي چې د اسرائیل او د هغه د خود سره وزیر اعظم نتنیاهو د زورورو ګامونو مخاوني سي.
خاچک سے پاسو د خالد الغندی خبرې واوریدلې. د امریکای رول پر اختیار د دغه جګړې یا کوم شخړه چې دا مهال روانه ده د اسرائیل او د حماس ډلې ترمنځ د دې په کنټرول کې یا د دې په اسکیلیشن کې آیا د سکوم رول لري نه لري؟ څنګه ګوري تاسو د امریکای رول ته په دغه مسله؟
پوری امریکای تا پورا منځنۍ ختیځ او نړۍ همیشه په دې نظر کتلې دي چې دا یو منصف کردار به ادا کوي چونکې دا په نړۍ کې ټولو کې لوی یو قوي هیواد دی او د دې طاقت او اثر په تناظر کې پکار دا چې دا یو منصف کردار ادا کړي. په تر اوسه پورې چې کومه دا جګړه موږ ګورو لګي او دا امریکای چې کوم کردار دی نو هغه دواړه خونه دي. یو خو هغه دي چې کوم زموږ د مرګري بیان کړلو چې ډېر مثبت نه دي او دغه طرف دې کې بالکل اتفاق کوم چې امریکا د دین زیات خه کردار لوبول شو ځکه چې امریکا د نه خه کردار اول لوبول دي تا تاریخ لري او بده مرغه تر اوسه پورې موږ هغه کردار او نه کتلو. زه تاسو ته یو څو بیانونه خایم چې کوم کې هغه خپل دا وای او هغه نه زه دا نه وایم نړۍ دا وای چ امریکا اسرائیل سره کلک ولاړه ده. اوس امریکای دا حق دی چې هغه چا سره کلک ودرېږي د کې افدیت نشته دی. خو چې کله د انصاف خبره شي چې کله هغه اصول خبره شي چې کم بنیاد باندې ته په نړیوال سیاست کې کردار لوبولو کوشش کوي یا کوي نو بیا الته کې تد خپل هغه اصول نه نفي کوي هغه خلاف زی نو بیا ګوته اوچتېږي. دا وخت چې کله دا پیښ نه وشولا چې کم اسرائیل په بریث کې اسرائیل دا اسماعیل هانی خپل ژوند او بیللو دا د نړیوال قانون خلاف ورزی ده. فرون د ملګرو ملتونو کې چې څومره د امنیتی شورا چې کومه غونډه وا هغه کې دا وینګانې اوریدو قابل وي ځکه چې الته کې د نړۍ عکس کار کې د لوچې نړۍ چرته ولاړه ده او امریکا چرته ولاړه ده برتانیا چرته ولاړه ده تاسو ته دا هم کار کې دل چې فرانس چرته ولاړه ده. فرانس هم یو اروپאי هواد دی امریکای ډېر خمرګر هم دی. امریکای دا ویناوا هغه د اسرائیل دفاع کوله او موږ د اسرائیل ولاړیو او دا چې ایران او ایران یعنی ایران باندې نیوکه چې کوم تګلار پکار دا چې کوم یو مشرکاری هغه پکې ښکار نشول بل البته دا ضرور وي چې موږ اور بند غواړو. دا اور بند خلاف په دغه کملګرو ملتونو چې کوم امنیتی شورا دا د کې امریکای درې ځل دا سه قراردادونه ویټو کړی دي چې کوم ځکه دا غوښتنه کېدله چې تاسو په دې سیمه کې یعنی په غزا کې چې کوم دا جنگ روان دي دلته تاسو یو سیس فایر یا اور بند د پاره منډړېواله کچ باندې ټولر ورولي په یو دی شي. امریکا هغه یو ځل روس هغه چې کوم دی ویټو کړی دي نو موږ ته دا هغه د وجه نه سوالونه اوچتېږي. او بیا یو اخري خبره ګوري چې کله دا بریزو شول او هغه نه پس لوید آستن چې کوم دا امریکای دفاع وزیر دی هغه یو بیان مخ ته راغلو هغه مخکل فلیپینز کې او هغه التکه دو بیان ورکړی دی چې مونږه اسرائیل سره کلک ولاړیو او کا ایران یو ځل بیا برید وکړلو نو مونږ به بالکل څنګه اپریل میاشت کې ایران په اسرائیل برید کړي او امریکای ډیر ډرونز غورځولیو نو یو ځل بیا به مونږ مکه کار کو او هغه دا خبره بالکل ښکار کړله. نو دینه پس آیا څوک دا ویلی شي چې امریکا په دې کې یو منصف کردار ادا کوي باوجود د دینه چې امریکا دا نیت لري دا نو هم چې نیت نشوي او چونکه علاقائی سیمایز حالات د سیدی امریکای کې دنه سیاست دا مهروي دغه چې امریکا هم تاکنو طرف ته روانه ده دا ټول چیزونه یو ځای راغلي
امریکای کې د نن سیاست باندې به هم غږی ګوچه دلته روان دی او په داس یو اساس وخت کې دومره په منځنی ختیځ کې ګډوډي دا په څه معنا ده او دا سیاست کومې لورې ته تللی شي څومره سره واحد فقیری صاحب هم راغلي دی چې سیاسي څېړونکو دی او په دغه موضوعاتو باندې تل ژور نظر ساتي نو هغه ته هم خبرونه کې هر کله وایو ستړي مشه په خیر راغلي فقیری صاحب
تشکر منزه شهید تاسو ته خپل سلامونه احترامات
وړاندې کوم وعليكم السلام فخری صاحب تاسو هم خبرونه ګوري چې د حماس مشر اسماعیل هانیه په هدفي وژنې کې په ایران کې وژل شوې ده سمره جدي ویني دغه پیخه د څه کانسیکوينسز بلري کبه دی باندې لغونی وغږیږي
یعنی تر ټولو مبصرینو اتفاق د نظر اتفاق دا دی چې دا به جنگ په منځنی ختیځ کې نور هم پراخ کی بی ثباتی به پراخ کی او دا جنگ لمن به لبنان او سوریه او ایران ته وغځیږي او دا په داس وخت کې کېږي چې واقعا هم په منځنی ختیځ کې ثبات ته ضرورت دی داسې حالت ته ضرورت دی چې باید دا جنگ را کنټرول شوی وای مګر متاسفانه د اسرایلو دغه حمله چې په ایران کې وسولې په لبنان کې وکړلې او په خپل په غزه کې چې کیږي دا څه شي چې جنگ د کنټرول خواته نه ځي بلکې نور هم د خلکو د کنټرول څخه وځي او حتی د امریکای د کنټرول څخه هم جنگ وتلې دي او هغه جنگي جناح اسرائیل کی جنگی جناح خبر د نتنیاهو ملګری د پدې لاټ کې دی چې دا جنگ پراخسي ځکه د هغوی شایي ګټه پدې کې وي چې جنگ پراخسي او د هغه الزامونه چې پر دې لګیدل دي په اسرائیل کې او هغه مخالفت چې د دوی سره دی هغه خپل شعاوې لاندې ونیسي هغه کمزور کې او دې ته اجازه ورنکې چې نتنیاهو او د امنیتي ملګري محکمې ته تاسو ځکه دا خبره په اسرائیل کې هم تاوده ده چې د دې بې کفایتي و د دې بې کفایتي و چې دا حمله وسوره د اکتوبر د 8مې نو له همدې ځکه فکر کوم چې جنگ د پراخېدو خاطر روان دی او نور هم پراخېږي او دا د ټول سیمې لپاره یو ډیر بد پیغام لري.
فقیری صاحب بحث به دوام ورکو خو خټک صاحب تاسو د فقیری صاحب خبرې هم واورید او موږ په دې وغږیدلو چې د دغه جګړې د پراخېدو امکانات شته خو خپل په امریکا کې دا مهال کورنی سیاست کې هم تر یو حد منډي ترنډي رواني دي او بدلونونه هم راغله موږ ولیدل نو د دې په څاغې زیوی آیا د امریکای په سیاست باندې به هم هغې زیوی کنه وی آیا د ولس وټونو یا رائے ورکولو کې به هم په دې باندې فیصله کیږي او کنه څه فکر کوي چې اسرائیل دلته د امریکایانو د پاره سمره مهمه ده او په غزه کې چې دا مهال کومه جګړه روانه ده هغه د امریکایانو د پاره سمره مهمه ده تاسو به ورستی احتجاجونه هم لیدلی وی چې دلته په امریکای بیلابیلو ایالتونو کې تر سره شوې دي
بالکل امریکای کې دا ما په خیال چې مونږه لکه ویتنام جنگ نه پس په امریکا کې ګورو چې د امریکای کورنۍ سیاست کې د یو جنگ دومره لوی او واضحه کردار ښکاری ویتنام جنگ چې کله امریکا پکې شکل او نو دلته کې ډېر لوی لاریون نشوي او ډېر خلک پکې نیول شوی او هغه وخت کې د امریکای چې کوم به ورسته د امریکای خارجه چارو وزیرم جوړ شلو جان کیری هغه خلکو کې شامل و چې کوم نیول شوی ځکه چې هغه خلاف او دا جنگ خپلم جنگ ته نتلل غوښتل ډرافت کې خلاف و یعنی فوج کې چې کوم تاسو برتی کوي هغه د پاره او دا چې امن د پاره نن هم تاسو ګوري چې په نړۍ کې کټول کې لوی لاریون شوی دی ته د جنگ خلاف نو هغه په امریکا کې شوی دی د امریکای په پوهنتونونو کې پورا امریکا کې تاسو غړي ټول کې لوی لاریون کې شوی دی نو هغه په امریکا کې شوی دی نړۍ کې چرته هم د طالب علمانو په خپل کیمپسو کې په خپل یونیورسيټو کې په پوهنتونونو کې باقاعده کیمپونه نو جوړ کړی تاسو ګوري دلته په کولمبیا یونیورسيټي کې نیویارک کې چې کوم ځای نه استم دلته کې باقاعده د کولمبیا یونیورسيټي په کیمپس کې هغه پوره یو ورکوټ باندې ټینټج ویلیج د ټینټونو یو ورکوټ باندې کلی جوړ کړو چې کوم ځای کې هغه امن د پاره او بند د پاره او بشري حقوقو خیال ساتلو د پاره غوښتنه کولو د امریکای پالیسۍ کې بدلون د پاره یو لوی تحریک ننم شروع دی چې کله بنجامین نتنیاهو د امریکای کانګرس سره وینا د پاره راتللو هغه نه تللی دي سات اول د امریکای يهوديانو د امریکای په کانګرس ودانه باندې قبضه خو نه وکړي خو هغه دنه نه وتی او الته کې هغه به یو مظاهره کوله او غوښتنه د امریکای حکومت نه سوا سټاپ سندینګ بومبس تو اسرائیل اسرائیل ته بمونه ملي گئی دا غوښتنه ولوا زکه چې امریکای کورنۍ سیاست کې اوسدار راغله ده تاسو ګری دا وخت کمل هریس چې کم دا ډیموکراټک پارټي ګوند کاندید ده یعنی جوړه بشي په دغه مېشت اخر کې چې کله التا د شیکاګو کې کنونشن کیږي نو هغه اوس پر خپل برستيال صدر نه ده لکه سوکس کاندید نه ده پکړه اخري هغه فیصله نه ده کړی سلور کسان نمونه اغستل کی یو پکې يهودي دي چې چا تعلق چې څوک دا پنسلوانیا گورنر هم دي او هغه باندې دا هم یو چې کم ثقل کورای دا چې دا ډیر زیات اسرائیل سره نږدې دي کمل هریس په کیمپ کې دا ویره ده ګرچې هغه ډیر ښه کاندیدټ جوړې دي شي چې کدا مونږه پکو یا دا کومه دا نائب صدارت کاندیدټ جوړ کو نو د دې یو منفي اثر راتلی شي دا کمل هریس په کمپاین باندې او بیا ورسره دا چې کم بیان بازی دا ګوري صدر بایدن بیانونه تاسو ګوري نو صدر بایدن ډیر موده پوره چې کله دا جنگ شروع شو درې سو ورځې پوره شولې هغه ډیر کم ځل دا ویل چې دو اوربند په حق کې بلکې هغه ویل چې دا اوربند وخت الله نه دراغله دې په نسبت چې کله کمل هریس په هغه سره ملاو شو لا نتنیاهو سره ملاقات وکړو لیدنه وکړو هغه نه پس دا هغه بیان وکړي هغه مختلفو اګه د صدر بایدن نه بالکل مختلف و ولی هلکه نه اوسم مرستيال صدر ده اګه دا ویل چې په کار ده چې دلته کې چې کم یو اور بندو شي او دلته چې کم د فلسطینیانو جون دومره بدتر حالت کې ده یو بشري ناورین الته شروع ده پوره نړیوال سازمانونو د ک ویری کار کوي چې الته بيماري جاتيږي دومره ویری دي چې ماشومان چې کم بمونه مړ شي وي دي راانو روزه کې بوز ډېر زیات د بيمارونو مړ کې دي شي چې مړ شي نو په دوه حالاتو کې هغه بیانو کوي مختلف دي نو کورنۍ سیاست باندې د اثر شته دي چې کله ډونلډ ټرمپ چې کم دا کمل هریس مخالف دي هغه چې کله نتنیاهو سره هغه ملاقات کولو لیدنه کوله هغه نه اول چې کله هغه خپل چې کم دا خپل سوشل میډیا پلیټ فارم چې کم دی هغه والا ټروث هغه باندې هغه یو ټویټ کړو چې کم کې هغه یو طرف ته ویلو چې دلته پکاره د امن راشي او بیا خطا محبوب عباس چې کم د فلسطینی اتھارټي صدر دی هغه والا یو خط عکس هم پکې اچولیو ولی اچولیو مطلب سو هغه د طرفه چې کم ویناو هغه دا و چې په دلته کې امن راولم اسرائیل چې کم یعنی حمایت دی هغه کې به کموال نه راځي خو اسرائیل به دیتا ضرور مجبوروم چې اغا دا جنگ ختم کی دا خبره چې کله اغا نتنیاهو سره لیدنه وکړل اغه نه پسند د خبرونه راغله وینا مطلب هم دا دی چې دا هغه جنگ دی چې کم اسد د امریکای کورنۍ سیاست باندې کافی زیات دی ووټران هغه چې کم ډیموکراټک ګوند سره تعلق لرونکي ووټرانو هغه اکثریت داسې چې کم په سیاست کې نظر لري یا په خارجه پالیسي باندې هغه خپل فیصله تړي هغه کې اکثریت دا وایي چې یاره مونږه کې دي چې ډیموکراټک ګوند ته ووټ ورنکو اثر خوښته دي او ډېر دروند دي
اخر تک سب مننه به حساب دا وامر کو فقری صاحب تاسو څخه یو پوښتنه په دې اړوند چې د اوربند امکانات ته اوس څنګه ګوري وړاندې خو خبري به روانې وي او هغه هم د ازبلا مشر چې هانیاو او هغه اوس وژل شوی دی اوس امکانات ویني تاسو څه ګومان کوي امریکا اوس هم د اوربند خبري کوي چې زر تر زر باید اوربند وشي نو په داسې حالاتو کې آیا دا امکانات ښکاری تاسو ته
ان زه خپل فکر کوم تر څو پرې چې امریکا واشنگټن واقعا هم د اوربان په برخه کې جدي اقدامونه کوي او پر اسرائیل باندې جدي فشار وارد نکړي اسرائیل اوربان نه کوي او نه هم نتنیاهو اوربان کوي اوربان کې بیا هم وایي چې د نتنیاهو شخصي ګټه هغه سلف انټرست په خطر کې دي او په دا خاطر هم پر جنگ باندې اصرار کوي او دا وایي چې زب پر هغه وخت پر جنگ کې ادامه ورکم ترڅو حماس می ختم کړی نه وي بعد حماس ختم شي او د دغه اوس دغه حمله چې په ایران کې وسولې په لبنان کې وسولې یعنی دا معلومیږي چې جنگ نور هم پراخیږي او د وربند لار ترل کیږي ځکه روس پورې واشنگتن او د بایدن ادارې هغه برخه کې واقعا بی انصافی کړې ده او درست اقدام نه دی کړی که څه هم خټک صاحب د کاملا هاریس و درسته اشاره وکړه چې هغه د وربند عموما د وربند څخه اطلاق دا کړی دی ملاتړ کوي اما بایدن نه دی کړی روس پورې بایدن دا کار نه دی کړی په جانه جانه کوي نو زه فکر کوم تر څو پورې چې اسرائیل او نتنیاهو د دې احساس وکړي چې واشنگتن د دوی تر شا ولاړ دی واشنگتن د دوی د هر حمله د هر جنگ حمایت کوي نتنیاهو او وربان ته نه حاضرېږي که څه هم یعنی په منطقه کې د خپل سټیټ ډپارټمنټ خپل د خارجه وزارت په قول چې څو ورځې مخکې د نیویارک ټایمز د رپورټ خپور کړی چې دا منطقه کې څه شي د امریکای سفیران دي په منطقه کې په سیمه کې وګړي ټول وخت خارجه وزارت ته دا وایي دي چې زدي امریکایي اساسات سیمه کې داسې اوشتر رسیدلي دي چې په ډېر وخت کې چا نه ولیدل یعنی په ټوله سیمه کې امریکایي زد احساسات ډېر لوړ سوي دي او دا جنگ نور هم لوړوي او نه یوازې په منځني ختیځ کې بلکې په ټوله جهان کې موږ وینو چې امریکایي زد احساسات خپاره سوي دي د جنگ خلاف مظاهره سوي دي نه یوازې په امریکا کې چې امریکا واقعا هم مرکز دی او بلکې په جهان کې سوي دي او یعنی د توسن په ځوانانو کې د محصولینو کې ځوانانو کې د جنگ خلاف یو نوې جدي مخالفت راپورته شوی دی او دا د امریکای پر سیاست باندې امید دی چې تاثیر واچوي امید دی چې کاملا هاریس په دې برخه کې اقدام وکړي او دا سیو پر اسرائیل باندې فشار واچوي چې وربان تغاړه خشي مګر تر اوسه پورې دا شی نه دی پکتاس په کانګرس کې ولې دی د نتنیاهو هغه استقبال چې وسو که څه هم ځینی دیموکراتان نه راغلي خو مګر ریپابلیکن په ټول د اسرائیل پر شا ولار دي ځینې دیموکراتان ولار دي زه فکر کوم چې سیاسي استابلیشمنت روسو پورې دا نه درکړي چې څونه ظلم روان دي په غزې کې او دا ظلم د امریکا د دې سره تړي او د امریکای حیثیت یې ډېر سخت
زربره سوالیت فخیری صاحب زوم سره عزیز الدین معارج صاحب هم ملګری شوی دی په خبرونه کې چې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ او په لندن کې حقوقي مشاور دی هغه ته هم هرکلی وایي سړی مشوي په خیر راغلی معارج صاحب په خبرونه ته
مننه نظم تاسو ته تاسو ته لیکم تران ته خبرونه مل منو ته لیدل تورزم کو سلام علیکم
مننه ژوند یو سي مارس موږ د مهال د کومې شخړې چې د ایران او اسرائیل ترمنځ روانه ده دغه په پرمختګونو چې څه شوې دي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کومه بیړنۍ غونډه شوې وه په هغه باندې وغږیدلو خو غواړو چې د دې پیښې په څرنګوالي هم یو څه لږ وغږیږو او قانوني اړخ وڅېړو چې د لیدونکو سره یو څه معلومات په دې اړه شریک کو دغه پیښه کوم چې تر سره شوله د ایران په خاوره کې دا وشوله د دې قانوني اړخونو ته وګورو آیا دغه د نړیوال قانون د لحاظ کوم سرغړونه بلل کیږي او کنه چې دغه سی یو بریټ کیږي په بل خاوره د یو بل په هواد کې کدی باندې له باندې بحث وکړو که څه هم خپل ایران تر اوسه دغه تفصیل نه دی ورکړی چې دغه پیښه په کوم ځای کې دقیقاً وش ولا یا داسې نور څه جزئیات نه دي شریک کړي د رسنیو سره
مننه ګوره په نړۍ کې وسار شای اصول سوي خصوصا وروسته د نړیوال دومې تګېما چې په نړۍ کې په مختلفو چارو کې کنوانسیونه منځ راغلي خو خو په ډول وخت د هوادو پر منځ کې وایو په فاوندو زیاتره احکام د خو بندور خصوصي تر مطلب او احکام لاندې راځي اما وسات جلسې کوم د کنوانسیون دی یا نه د 1975 کال او د 75 کال د شیکاګو د توګورو ډیپلوماټیک اصول ډیپلوماټیک مسونیا او ډیپلوماټیک امنیت د ساختمانۍ د پرسونل د وسایلو بیا څه واضح روښانه د کوربه هیواد د هیات ډیپلوماتیک او ستاف ډیپلوماتیک دا کارمندان ډیپلوماتیک دا ټول مشخص واضح چې دوی امنیت باید څنګه ونیول شي. که چیرې سرغړونه کوي او داسې پېښه منځته راځي مسؤولیت د جواب د غرامت د جبران خساره محاکم جنایي ته ارائه کول اسناد وړاندې کېدل او یا کومه پرېکړه چې نړیواله محکمه بیمه دې پلې کوي هغه په غاړه کېښودل دا ټول د ایران مسؤلیت مسله به پېښه به څېړنه کېږي دقیقه څېړنه به د نړیوالو او د مطبوع هیواد یا استازګولۍ او بیا به دغه جنې حاکمیت کوم بل پلاوی راځي دغه په حضور کې به دا کار کېږي او حیات قضایي بندلي به درته معرف کېږي شورا امنیت د ملګرو ملتو د اووم فصل پر بنیاد باندې هغوی به راځي هلته به دا به چیړي کله چې وچېړل سوله که مخکاني اسناد د برنظامه د نظام د کوربه هیواد منځته راغله مشکل نشته خو بیا هم په هغه وخت کې به کورنۍ ته به خونبها یا غرامت یا تاوان ورکول کېږي د هغوی تسکیم وکړي بغیر هغه په جنایي محاکم د نړیوالو کیاتل دي نړیوال سازمانو ته دوی مجبور دي چې جوابګوي وکړي چېړنې اسناد شاید به ټول وړاندې کړي هغه پورې دا کارونه کې دوی مسؤلیت تر اوس ایلیا راکړي په پلازمېنه کې د ایران دا کار کوی ده او خپله حیات ډیپلوماسي ټول دې ته وایي یعنې او پلاوی تللی و چې دوی په هغه کې په مراسمو کې د لوړې ګډون کاوه ځکه دوی ورته تیا کړي وه تشریفات کړي وه هوټل تاګ راتګ امنیتي که چیرې یو مقیم ډیپلومات هلته وي هغه هم څوک چیرې ځي او کومې خواته حرکت کوي او څوک چېرته اوسېږي دا هم وزارت خارجه ریاست تشریفات ته اطلاع ورکوي چې زه چیرې سفر لرم یا ځم زه خپله په ایران کې لومړی سکرتار وم له اوس سره بل ته شخصي ته هم که رسمي یا داسې ته وربال ورکوه وزارت خارجه ته چې زه نن دلته روان یم په فلاني موټر کې روان یم چې دوی به اطلاع ولري یعنې مسؤلیت د دوی په غاړه ده دا کار کېدونکی چې کېږي اول وزته بیا ډېر دا پراخ وسطي آباد کوي هلته سپاهي پاسداران دوی خپله وایي که ما 20 میلیون اردو قطعات نظامی و امنیتی داریم یعنی 40 میلیون شاخوا کی توی ادا کی که منگا بخیر آن سر لکا ادا کی که منگا اردو لرو دا لرو دا لرو سپاه پاسداران لرو امنیتی لرو پولیس لرو یا پا پلازمه لکه دا پیش است که اسمان دلتا لاست داری که ایران لاست داری کتا دا قضیت ساده نده دلتا دی اسرائیل لو سر ایران لمخنه همانگی لری
یعنی معرف سپاس وایي چې دا مهال ایران هم د پښتنو لاندې دی آیا د ایران رول ته هم په دې کې کتنه کیږي آیا ایران هم د فشار لاندې دی دا مهال په دغه سیړونو کې یا پلټنو کې د دې پیښې
بالکل سل په سل دلته اوس ایران مجبور دی ته جواب کوي دا پخلای کی چې د خپل اسرائیل سره معاملہ کړه د لکه څنګه چې پاکستان د اوسامه پاکستان کاربین لري سره امریکا سره معاملہ او اوس پای ته د معاملہ کړه نو د نپی کو چې اسرائیل سره چی شې امتیاز دوی تر اخلي مادي او مانوي پر وګړو او وګړو خپل راتل کې څه کیږي د سعودي او د عربو هیوادو سره بیا سلام دی راته کیږي او داس ایران اوس په لار په شانتای او په نور مسایلو کې شرطي بلاک سر نیزه سوای ده در روس او دی چین سره ده 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 اعتماد مسئله تنگه کیگی و ده بیا تون را باور کیگی ده مجبور و ده کل مسئله وزال کردی ایران اسکر قوه پا سوریه که موجودی دی پا لبنان که موجودی دی پا اوسیان و پا یمن که هم موجودی دی دوی هم پا دی که هم یا اوتاور کی پا ایراق که هم دیز که بعض مشکلات و بعض معامله لری نو ده کل ده پکتو سره دا ساده خبره نه ده پیده که اسماعیل حنا هم یو مهم سړی و د حرکت د پیل کړی و دا تقریبا د خپل حرکت په 1903 کال کښې پیل شه نه اویوم کال کښې د غړیتوب تر واخیسته په 1900 2010 کال را دې خوا ته دی سیاسي مسؤول یې ده
بیا ځای په 2006 کال په تاسو کې د الفت مقابل کې ودرېد او یې ګټله. یو کال تقریبا پاتې سست بیا وروسته ورته جنجال مشکلات جوړ شول، دغه واده بیا ووت، د شپږ کاله زندان هم تیر کړی ده. په تعبیر کې ځوان کوي اوس پیلې هغه کې دی خپله ادار کې یو خپله احماس دغه وایي چې پاک دې کړي زه د کورنۍ پښتادت رسېدلي په همدې مسایلو کې دا تحصیل لري. والله کوم مستا مزلیق قاعده په چای باندې ټیم نی خو چهره ډېر تحصیل لري، یا هغه لومړۍ څېره او فعاله څېره چې واقعا یو حرکت یو کار کوي. نو کېدای شي دلته بیا دغه مسایل کدو پورته شي، نو له ایرانه بیا پورته بیا دا مسایل بیا تلل کېږي د شرق و غرب بلاد په منځ د دوی پکې دا سرود درلوده څه اقتصاو په دې منځ کې، ځکه دا جګړه چې پیل شوې ده په خپله په حماسو په اسرائیلو فلسطینیانو کې ویل کېږي چې دا روسیې په انتقام د اوکراین باندې پیل شوې. نو دلته دا ټول اباته په کتو سره مسله دا ساده نه ده چې یو اسماعیل حنا پورتل کې ولګېد دا ډرون راځي د دوی په حریم کې په دومره سیکورټي کې پورته کېږي او په دننه پورتل کې هغه هم په دوه بجو شپې کې دا ویشتل کېږي او په دوه بجو کې دا باډي ګارډ څنګه در سره نږدې و، آیا دوه توغندې لګېدلې که یو چې هغه هم د منځ دا قضیه لږ پېچلې ده. ایران په دې کې مسؤلیت لري، ایران که دا فکر کوي چې مخکې هم یو لوبه وسپله چې دوی رئیسي پخوانی ولسمشر او عبدالایان د منځه لاړه خو هغه واضح خبره وه چې دوی حمله وکړله په اسرائیل باندې، اسرائیلیان راغلل داسې بدله تر واخیسته چې دوی په زور طاقت خپل وکړله چې دننه ی تا په کور کې
خو داسې څه ثابته نه شوه ماری صاحب. خو په دې باندې که بحث وکړو چې خپله د ملګرو ملتونو رول ته دا مهال وګورو، پرون ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه کړې ده، ناستې کړې ده، د لبنان او ایران په وروستیو بریدونو باندې بحث کړی دی او د تشدد د کموالي غوښتنه یې کړې ده. د دوی رول ته څونه تاسو په څه نظر ګورئ؟ آیا دا موثره دی، اغیزمنه دی او که نه دی؟ ځکه چې لس نهه میاشتې تیرې شوې د حماس او د اسرائیل ترمنځ چې کومه جګړه روانه ده او تر اوسه دې کې څه کموالی نه دی راغلی، البته ورځ تر بله دغه جګړه په سیمه کې لا په پراخېدو ده.
متاسفانه زورواکي او زبرځواکي هیوادونه نن سبا خپلو ګټو ته ګوري، د ملګرو ملتو نه قطعنامې ته اعتنا کوي، نه د هغوی توصیې ته ګوري. انتونی ګوترش کله چې د حماس جګړه پیل شوې له هغه وخت نه تر اوسه پورې همیشه خپلې توصیې یا نصیحتونه کوي، اما څوک ورته اعتنا نه کوي. ملګرو ملتو کې صرف یوازې په 23 مادې په بنیاد منشور دوی کولی شي چې مداخله په هیواد کې هغه هم که چیرې نړیوال امنیت یو ګواښ کړي او شورا د امنیت شورا 15 غړي اکثریت دا تایید کړي پرېکړه او 15 دایمي غړي ویټو نه کړي، یو هیواد ویټو نه کړي. په هغه صورت کې دوی کولی شي مداخله وکړي تر هغه چې دنیا او نړۍ د دې امنیتۍ یا بحران ناتار نه اوس نو خو دوی څه نه څه غیر توصیه کوي او ویل کېږي چې غړي هیوادونه باید د دوی نصیحت یا توصیه ومني، خو تاسفانه دوی نه مني. نو دا اوس خبرې ته باید یو تشدد کم کړي، تشدد نه لاس واخلي او جګړه لاس واخلي. دا زه ګمان کوم دا ډېره غټه لوبه یا نړیواله لوبه ده، تر هغه چې د اوکراین او تایوان او نور مسایل په دې کې حل نه شي کېدای شي دا جګړې نور هم دوام پیدا کړي، پولینډ ته، تاجکستان ته، خپل افغانستان کې جبې واضح شي، همداسې په فنلینډ کې هم خطر ده، بلاروسیې ته هم تهدید ده، سویډن ته هم ده. نو په ټوله کې چرتګاته خپل اروپا ته نو که مخنیوی د دې مسایلو ونه شي کېدای شي نړۍ کې جګړه نوره پراخ شي او دا بیا د پښتن د ځپلو دپاره او د منډرو دپاره ډېره لویه غمي.
ماره صاحب ډیره زیاته مننه چې راغلی، د ډیوی لیدونکو ته مو وخت ورکړ او زموږ سره مل شوی او دغه خپل نظر مو او څېړنه مو د لیدونکو سره شامل کړه. تاسو ښه شی به غواړو.
تاسو هم مننه.
دی ویګران ولیدونکو او اوریدونکو اسرائیل د نهې په ورځ یاد سه شنبه په ورځ د لبنان په جنوب کې په وو سیمو کې د حزب الله په مرکزونو هوایی او د توپخانی بریدونه کړی دي. په دواړو هوادونو کې خلک د حزب الله په راکټي بریدونو کې چې دولس ماشومان پکې وژل شوې دي د سخت اسرائیلي جواب لپاره تیارې نیسي. تفصیل یې سده د لنډا ګریټ استاین پر ریپورت کې تاسو زموږ همکار عبد حسین یې وړاندې کړي.
د باوشتا خو د یروشلم په سړکونو کې د ویری نخي نشته او خلک د خالی په ورځ د حزب الله لخوا شوی راکټي برید چې دولس دروز ماشومان او تنکی ځوانان په داسې حال کې ووژل شول چې د فوټبال لوبه کوله د اسرائیل سخت ځواب تمه کوي. دغه برید اسرائیلیان سخت حیرانه او غوسه کړي دي.
زه د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د وضعیت په اړه ډیر اندېښمنه یم. زه د دوی په دې صلاحیت په اړه چې موږ به په مکمله توګه ختم کړی ډیر اندېښمنه یم او ما ته داسې احساس نه کیږي چې حکومت په هیڅ ډول زموږ ساتنه کوي. ما خیال نه دی چې دوی د خلکو ګټې په زر کې لري.
زیات اسرائیلیان وای چې د دوی پوز باید حزب الله ته سخت جواب ورکړي، حتی که حزب الله په جواب کې په اسرائیل راکټي بریدونه کوي. داسې اندازه ده چې حزب الله سره 150,000 راکټونه دي چې د اسرائیل ټولو برخو ته د رسیدو وړتیا لري.
If someone will come to your house,
خدای مکړه څوک ستاسو کور ته راشي او ستاسو یو ماشوم ووجني سبق وای، آیا تاسو به ناس وای او وای به چې کسه جواب ورکړم؟ نو دا هیڅ توک نه جوړیږي. په دې کې هیڅ پښتنه نشته. مونږ باید ډیر سخت برید وکړو.
په داسې حال کې چې هیڅ ویرا نشته، ځنی خلک وای چې دوی اوبه او خواړه جمع کوي.
تیرونی د شمال نه یو ملګری زمالی دو تراغلی و، هغه ویل چې تاسو سره باید سامان وي او ما ته درې پکټ اوبه چې په یو پکټ کې شپږ بوتل وي اغستل. ما ورته ویل چې یوازې یو راته واخلي ځکه چې زه د نورو د اخودلو لپاره ځای نه لرم.
دا پولې بل طرف ته په لبنان کې ډیرو برینو هوایی شرکتونو پروازونه ځنډولي، خو د سمندر غاړه بیا هم د جنوبی لبنان د ځایی خلکو او اوسیدونکو څخه ډکه ده. ډیر خلک وای چې دوی تم لري د پولو تاوتریخواله به د مکمل جګړې لامل نشي.
حالات ډیر خدي او خلک زی راضي. د اسرائیلي دښمن د غبرګون ویرشته، خو خلک په دې ډول خپل ژوند تیروي او هیڅ ویره او دباو نه لري.
یعنی ګوره خلک د جګړې په اړه یره لري او خلک وضعیت ساري، او زه هم د هغونه یو یم. مونږ هر ورځ سارو چې وضعیت خرابيږي او کنا ان شاء الله دا به هم داسې پاتې شي او مونږ مطمئن یو.
دا اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د حزب الله د رکټي بریډ زی سفر وکړو چې دولس مشومان او تنکیز ونان پکې وجل شوی وو. کسو هم حزب الله په تکرار سره وایي چې د بریډ مسؤلیت نه لري، خو امریکا او اسرائیل دواړه وایي چې دا کارول شوی راکټ په ډول راکټونه ایوازې حزب الله سره دی. پوخکارا او ځانته امریکایي چارواکو اسرائیل باندې ټینګار کړی چې د زغم نه دی کار واخلي. اسرائیلی سیډون کی وای چې اسرائیل خیال کوي چې باید غچ واخلي، خو نه خو اسرائیل او نه حزب الله غواړي چې وضعیت په مکمل توګه جګړې ته لاړ شي. په دواړو هیوادونو کې خلک د شپو امید دي او د بدترین وخت لپاره تیارې نسی. دا وی وی خبریاله لینډا ګریټسټین لپاره عابد حسین، واشنگټن ڈی سی.
سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلویریش ساتا په دې شنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او بهترفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریا پینزا ایست چینل یو سندرې هر ورځ سلویریش ساتا لډي وسره اوسه.
بیا هم د ملتیا مننه کو چې په هلوی خبرونه کې را سره مالیه زمونږه خبرونه دوام لري او د جهانگیر خټک صاحب څخه یو پښتنه لرو البته روسي پښتنه تر ډیر زمونږ سره مل وو خټک صاحب په بلی مسلې باندې چې زیاتره مونږ په ټولنیزو رسنیو باندې هم وینو چې خلک ډیر زیات نیوي کې کوي که هغه خپل امریکایان دی په امریکا کې د نن غنشمیر او که هغه بهر دی د امریکا څخه په نورو هیوادونو کې دا چې امریکا د غزه سره بشری مرستې کوي خو بیا په همزمان خپل اسرائیل سره پوځي مرستې هم کوي پیسې هم لکه فندونه هم ورکوي څومره نیوه کې دا مهال په امریکا باندې روان دي او که د امریکا لیمیټیشنز ته وګورو چې لیمیټیشنز څه دي د امریکا
ګوري دا به خیال دادی چې امریکای د طرف خو اسرائیل ته کومه تاسو ویل چې بالکل بلا لکه بغیر یو شرط هر قسم ته امداد ورکړل کیږي دا ټیک دا چې امریکا اصل ډیر امداد فلسطینیانو ته مستی خو کتا سو ګوري چې امریکای په اسرائیل ته وسله خو هر څه ورکړي خو په اسرائیل باندې دومره اثر نه لرلو یا چې هر څه وجوا چې هغه کانوایز ایټ کانوایز یعنی امدادي ټرکونه چې کم غزا ته تلونی او اسرائیل هغه ایثار کړی نو امریکای 212 میلیون ډالر او لګول او غزا سره یو اردی بندر جوړ کړلو هغه اردی بندر په ذریعہ سلګ ډیر امداد خو رسول شول او هغه اردی بندر هم امریکای اوس لری کړلو ولی چې الته کې هغه چکمه تجربه واغه کامیاب نشول او هغه شی لکه محفوظ نه نو هغه په ذریعہ امداد نشو رسیدي امریکای باندې چې کم نیوه کې دي هغه د ما په خیال سیاسي ډېر زیات دي ځکه چې امریکا یقینا چې په دې سیمه کې ډېر درنه مفادات لري اسرائیل سره برسته ملګرتیا ملاتړ هر چاته معلوم دي او هر چاته دا هم معلومه ده چې امریکا ځان له جمهوریت وای او جمهوریت هغه چې کم اقدارو کې یقین لري او اقدارو کې بنیادی قدر انساني بشري حقوق دي امریکا چې کله نړۍ کې بل چرتا بشري حقوقو خبره راشي نو بندیزونه ملګي بیانونه ناراضي هر قسم ته ګامونه غستره کوي خو چې کله خبره د اسرائیل راشي نو الته کې بیا امریکای د طرفه داسې هغه بیانونه مخته ناراضي مثلا زه تاسو ته مثال درکم چې ګوري دا اوسه فکری سیب ډیره خبره کوله تاسو هغه اوربند خبره کوله نو ادا دلته کې د امریکای مسر دي ګوري دا چې کم اوربند خبرې کېدلې هغه کې چې کم یعنی دا حماس له طرفه چا خبرې کولې څوک وغه یعنی اوس کم خبرې روانې دي حماس له طرفه چا خبرې کولې اسماعیل هانیه اسماعیل هانیه هغه سره و چې چا د حماس له طرفه یو لوی کردار لو بولو په دوه دا اوربند خبرو کې چې اسرائیل هغه سره د منځ و وستلو امریکای د طرفه تر اوسه پورې پرون د امریکای چې کوم قومي سلامته بیان دی هغه د طرفه چې کوم بیان راغلو چې هغه د تاسو کړل شلو چې د دې اوربند بد بس اثر وي پوره نړۍ تخکاری چې د دې اثر به بنچی وي هغه وایي چې مونږ اوسه پرې دا نه معلومه کړی چې د دې اثر به ویو کنه ځکه چې مونږ خو مصر او نورې هوادونو سره دا وخت په رابطه کې یو آیا د رابطه سره نتایج هم شته دي چې کله هغه چې چا سره تاسو خبره ترې کوي یعنی تاسو داسې وایي چې جرګه ده جرګې مشران دي مو مختلف چې کوم فریقین دي هغه څوک الته کې نمائندګي کوي تاسو چې کوم بنیادی نماینده دي د فریق یو فریق هغه مړ کوي او هغه نه پس به وایي چې مونږ امن غواړو دا د امن پیغام دی او که امریکا په دې کې یو آزاد پوزیشن نه اخلینو یقینا چې ګوته پوهچتيږي دا وجہ ده چې ګوته پوهچتيږي او امریکای یقینا امریکای تاریخ دا نه دی چې کم د وخت مونږ ګورو او هله بم دکل ورو چې پالیسی به بدلیږي او دا دکه چې د دې فائدہ نړۍ ته نشته دی امریکای ته نشته دی اسرائیل ته نشته دی اسرائیل کې هم خلک امن غواړي او هغه امن چې کم دی هغه جنگ سره نشي راتللی
ډیره زیات امن نه خټک سیب چې تاسو راغلی زم سره مل شوې ډېر تفصيل او ګټور معلومات مو د لیدونکو سره شریکه تاسو ته ښه شی به غواړو
ډیره مننه ډیره مننه
فخری سب تاسو ولورې ترازو تاسو د خټک سب خبرې هم واوریدلې خو خپل د امریکای مشرتابه چې دوی لکه څنګه چې خټک سب ول دوی ځانته د دیموکراسي مشران وای چې دوی په نړۍ کې غواړي دیموکراسي وویني په هر هیواد کې البته نړیواله مشرتابه اوس آیا تاسو غنی چې د پښتنې لاندې دا او کنه خپل ریپابلیکن ګوند ته وګورو دغه تیر میاش د ریپابلیکن ګوند کنونشن په ملواکی کې زه په خپل همل ته ورغلی او ما او کوم چې د ریپابلیکن ګوند نیوکې وي په د بایدن په تنظیمي همداوي چې د بایدن د تنظیمي لاندې ډیر لوی جنگونه شروع شوې دي یوکرین ته اشاره وکړه بیا د اسرائیل او حماس ترمنځ چې کوم اشخره روانه ده هغه ته هم اشاره وکړه او د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وټلو په پروسی باندې هم نیوکې وشولې آیا تاسو غنئ چې ریپابلیکن ګوند راضی ځکه ټاکنو ته ډیر کم وخت پاتې دي نو آیا د ریپابلیکن ګوند پالیسی به بدلوي په دې لړکی او کنه
بلې زه فکر کوم چې چیرې ریپابلیکن راسي زه فکر کوم چې د اوکراین په مسله کې به یو بل ډول پالیسی غوړه کړي د اوکراین سره به دغه مرستې چې بایدن کولی دا به ونه کړي او ریپابلیکن به کوشش وکړي چې روسیا د چین د مدار څخه راوباسي او د خپل ځان سره ملګری کړي د چین په مقابل کې یعنی د ترامپ دا ترامپ یو مهمه پالیسی بداوی چې ژر تر ژره چې د روسیا د چین دغه نفوس چې اوس باندې دی دغه کنټرول چې باندې لري دغه څخره او باسي مګر د غزه په برخه کې زه فکر کوم چې هم دیموکرات او هم ریپابلیکن تقریبا یو شان پالیسی لري او هغه د اسرائیل تقویہ او د فلسطینانو ځپل دي په دې برخه کې زه فکر کوم چې کوم تغیر به رانه شي او دا جنگ چې اوس روان دی دا به هم ډېر هدا پوری دامه ولري که څه هم ټرمپ په وای نه دنیا او ته ټول خبرې کوله چې ژر تر ژره دا شی خلاص کړي ځکه هغه هم په دننه په امریکا کې ویني چې ځوانان مخالف شوی دي اکثرت خلک مخالف شوی دي د جنگ د غزې د جنگ او دغه امریکا چې کومک کوي دا دغه صد هم د امریکا هغه په سپیچ دی هغه خبرې چې تاسو ته مخې اشاره ورته وکړه چې بشري حقوق دی او دا دی هغه دی هغه ټول تر سوال لاندې دی یعنی کله چې تاسو د متجاوز قوت سره همکاري کوي بیا تاسو هغه خبرې د بشري حقوق خبرې هغه بابې زکیږي او په دا خطر هم حتی په منطقه کې یعنی حتی طالبان دا خبره کوي چې دوی مشته د بشر د حقوق خبرې کوي او په غزه کې داسې یو ناورین روان دی هلته بیا هیڅ نه وایي یعنی د واقعا هم هغه یک بام او دوه هوا چې مرتوایي یو بام او دوه هوا وي چې په یوه ځای کې موږ د بشر حقوق غواړو د ښځو حقوق غواړو په بل ځای کې بیا ماشومان وجل ښځې تقریبا د غزې په جنگ کې خو تر نیم زیات ماشومان او ښځې وجل شوي دي یعنی هلته هیڅ نه ویل کېږي مګر بل ځای کې بیا د بشر حقوق مطرح کېږي زه فکر کوم چې د امریکې پرستیج ته په کافي اندازه صدمه رسېدلې ده امریکا باید په دې برخه کې جدي فکر وکړي او د یو منصفانه دریځ غوره کړي د غزې د جنگ په برخه کې اوس دم ګړي د امریکې دریځ تقریبا هغه جنگي دریځ دی او د نتنیاهو د جنگي پالیسۍ څخه ملاتړ کوي
ډیر زیات مننه فخری صاحب چې راغلی دی وی ته مو وخت ورکو ستاسو د ملکیا ستاسو د سیړنې او نظر څخه ډیر زیات مننه کوم چې د لیدونکو سره شریک کړل
تشکر سر
د ټولو میلمنو څخه ډیر زیاته مننه کوم زموږ سره ملوسی
د بهس کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو
د هلوی لیدونکو حماس په تهران کې د خپل سیاسي مشر اسماعیل هانیا د وژنې ذمہواری په اسرائیل اچولې و ویلي دی چې د سرابا جګړه په یو نوی لوري روانه شي چې سخت نتیجې به مخه تراشي. تیر ورځ په تهران کې په یو بریډ کې د حماس سیاسي مشر اسماعیل هانیا له وژنې وروسته اسرائیل په دغه بریډ له تفسیر انکار کړی دی، خو اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو خبرداري ورکړی دی چې که په هیواد یې حمله وشي هغوی به یې په بشپړه طاقت سره ځواب ورکړي. د حماس ډلې د تیر کال د اکتوبر په 1 نیټه په اسرائیل بریدونه وکړل. مقامات یا چارواکي وایي چې په دغو بریدونو کې 1190 اسرائیلیان وژل شوي دي چې اکثریت یې له ولسي خلک دي او 2500 تنه نور یرغمل شوي دي. د حماس له بریدونو څخه وروسته اسرائیل په غزه باندې پوځي عملیات پیل کړي دي. تر اوسه جګړه هم دوام لري. حماس تر کنټرول لاندې د امیر روغتیا وزارت وایي چې روانې جګړې کې څه باندې 9000 کسان وژل شوي دي چې اکثریت یې پوکیان دي. د همدې سره زموږ خبرونه پای ته رسیږي. ستاسو قربانه منزه شهید خبرونه پروډوسران وکلیم افضل او کلثوم کاکړ. ستاسو نه اخلو اجازه. تاسو په لوی لاس فاروس الوړه او آباد اوسئ. د الله پامان.